The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو ده نن د خالی ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 8 منیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې د سهار 5:30 یو دلته په واشنگټن ډی سی کې د جمعې ورځ د ماسوتن 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیور ریډیو په دې نیم ساعته سارانه خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف ویلی په افغان طالبانو د پاکستان نه زیات د روس او نورو سیمایزو هیوادونو اثر دی موړي په واشنگټن کې د پاکستان په سفارتخانه کې وی او وی سره د مرکې په وخت ویلی افغان طالبان نن سبا په پاکستان باور نه کوي
د پاکستان د کورونو چارو وزیر دغه خبرې په داسې مهال کړي چې امریکا او افغانستان په پاکستان تور لګوي چې په خپل خاورې هاغه ترهګرو لا پناه ورکړي څوک چې په افغانستان کې د امریکا او افغان عسکرو پر ضد جنګیږي
او ملګرو ملتونو په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ پوځي ائتلاف په تور فهرست کې شامل کړي د ملګرو ملتونو رپورت وایي د سعودي ائتلاف په یمن کې په هوایي حملو کې په سونو ماشومان او عام خلک وجلي
د ملګرو ملتونو رپورت چې رائټر ایجنسی ته په لاس ورغلی وایي حوثی یاغیان هم په کال 2018 کې په یمن کې 1,414 ماشومانو د وژلو او ژوبل کولو ذمهوار دي
د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ په تمه دا راتلونکي هفته د ایران سره شوې جوهري لوزنامه نامنظوره کړي ملخوا ایران د نړۍ شپږ وتلي هیوادونو ته د خپل لانجمن بیلیسټک میزایل پروګرام په سر د خبرو وړاندیز کړی
رویټرز د یو نامعلومه سرچینې له قوله وایي دغه لړ کې لومړۍ خبرې اترې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په ترڅ کې شوې
اوس پام شئ د خبرونو تفصیل ته پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف ویلی په افغان طالبانو د پاکستان نه زیات د روس او نورو سیمایزو هیوادونو اثر دی خواجه آصف ویلی اوس د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ ډیره بې باوري ده او نن سبا په افغان طالبان د پاکستان نه زیات اثر د روس دی په واشنگټن کې د پاکستان په سفارتخانه کې د وی او وی اردو سره د لنډو خبرو په وخت د پاکستان د بارنو چارو وزیر ویلی افغان طالبان نن سبا په پاکستان هغه شان باور کوي څومره چې د امریکا خیال دی نوموړي ویلی بیا هم پاکستان هڅه کوي چې د اکتوبر په 14 نیټه په مسقط کې د خبرو اترو دغه پړاو بیا پیل کړي او د سلورو هیوادونو د ډلې پروسه بیا مخ په وړاندې بوزي د پاکستان د کورونو چارو وزیر د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو په اړه ویلي په تیرو څو ورځو کې په دغه کې یو څه پرمختګ لیدل شوی دی اغلی آصف د امریکانه غوښتلی چې په دغه اړیکو کې نور خوالی لپاره دی خپل کردار ترسره کړي خواجه آصف د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر باجوا د افغانستان سفر په اړه ویلي جنرال باجوا په دغه سفر کې افغانستان ته وړاندیز کړی چې په یو بل د تورونو په ځای د افغانستان دوی ته هغه ځایونه وښایي چېرته چې د دوی په خیال عملیات کول پکار دي او پاکستان به په هغه سیمو کې د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي خو ملګرو ملتونو د زیارت په ورځ په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ پوځي ائتلاف په تور فهرست کې شامل کړی دی رایټرز خبری اداره وایي د سعودي ائتلاف ترڅنګ د حوثي یاغیانو نومونه چې ایران یې ملاتړ کوي د یمن فوز د یمن د فوز پلوي ملیشه ډلې او د عربستان په شبه جزیره کې د القاعده ډله هم د ملګرو ملتونو په دغه تور فهرست کې شامل کړل شوې ده د ملګرو ملتونو په رپورت کې راغلی د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ ائتلاف په یمن کې د حملو په وخت شپږ سوه درې اتیا ماشومان وجلي دي او یو شمېر یې جوبل کړي دي رپورت زیاتوي په کال 2018 کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ ائتلاف په یمن کې په سکولونو او هسپتالونو باندې 8 حملې کړي دي د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ دغه ائتلاف په کال 2015 کې د مارچ په میاشت کې د حوثي یاغیانو په ضد د هوایي بریدونو لپاره جوړ شوی و او ایران د نړۍ شپږ وتلي هیوادونو ته د خپل بیلیسټک میزایل پروګرام په سر د خبرو اترو وړاندیز کړی دی چې د جوهري تړون په سر امریکا لخوا روچت شوی تاوتریخوالی راکم کړي سرچینې د چارواکو د خلیوای ایران تیرمیاش په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د عمومي شورا د غونډې په وخت نړیوالو مشرانو ته دغه وړاندیز کړی و. دا په داسې حال چې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ګواښ کړی راتلونکې هفته به د ایران سره شوی دغه تړون ختموي. د امریکې خارجه وزارت په سعودي عرب د ټارډ په نوم د میزایلي دفاعي نظام خرڅولو منظوري ورکړې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا سارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی له سټوډیوز نه تاسو نیخ پنیغه او ری زر د خبرونه کوربه بختور شایم. دا خبرونه به تر نیم ساعته پورې روانه وي. دا غي ورستو بیا تاسو او ری د بی بی شیرینی خبرونه نن به د خبرونه وړاندې کوي نایت سحر او زمنګ همکار زاید خټک. قدرمن اوریدونکو ورزو د رپورټونو په لو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف په واشنگتن کې د پاکستان په امبیاسي یا سفارتخانه کې د یو مرکې په وخت باندې ویلي چې پاکستان اوس په افغانستان کې په طالبانو هغه عمره اثر نه لري سمره چې د امریکې خیال دی. نو موړي ویلي په هغوی اوس د روس او نورو سیمه ایزو هیوادونو اثر زیات دی او د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ بې باوري ده. تفصیلات اورو د وایس اف امریکا په دغه رپورټ کې د محمود جلیل نه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دا مهال په افغان طالبانو د پاکستان نه زیات د روس او نورو سیمه ایزو هیوادونو اثر ډیر دی. خواجه آصف ویلي تر څو چې په افغان طالبانو زموږ د اثر خبره ده اوس زموږ ترمنځ ډېره بې باوري ده. زما په فکر د سیمې نور هیوادونه په خاصه توګه روس په طالبانو ډېر اثر لري. خو بیا هم موږ هڅه کوو چې د اکتوبر په 14 نیټه په مسقط کې د خبرو اترو دغه پړاو بیا پیل کړو او د څلورو هیوادونو د ډلې پروسه بیا مخ په وړاندې بوزو. په واشنگتن کې د پاکستان په سفارتخانه کې د وی او ای اردو سره د لنډو خبرو په مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي افغان طالبان نن سبا په پاکستان هغه شان باور کوي څومره چې امریکا کوي. خو بیا هم د روانې میاشتې په 14 نیټه د طالبانو سره د سولې خبرو اترو کوشش کوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو په اړه ویلي په تیرو څو ورځو کې په دغه کې پرمختګ لیدل شوی. ښاغلی آصف د امریکا نه غوښتلی چې په دغه اړیکو کې نور خوالی لپاره دی خپل کردار ترسره کړي. خواجه آصف د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوا د افغانستان سفر په اړه ویلي جنرال باجوا په دغه سفر کې افغانستان ته وړاندیز کړي چې په یو بل د تورونو په ځای دی افغانستان موږ ته ځایونه وښایي او موږ به هلته د دوی په وینا عملیات وکړو. که دوی چمن یادوي، که پېښور او که کوټه یا په پاکستان کې بل کوم ځای، مونږ دغه ته تیار یو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر دغه خبرې په داسې مهال کړي چې امریکا او افغانستان په پاکستان تور لګوي چې په خپله خاوره یې هغه ترهګرو له پناه ورکړي څوک چې په افغانستان کې د امریکا او افغان عسکرو پر ضد جنګیږي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ هم د افغانستان او سویلي آسیا په اړه خپله تګلاره کې په پاکستان نیوکې کړې وي چې د ترهګرو د مرستو نه دې لاس واخلي. خو پاکستان تل دغه تورونه ردوي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ هم د افغانستان او سویلي آسیا په اړه خپل تګلاره کې په پاکستان نیوکې کړې وي چې د ترهګرو د مرستو نه دلاس واخلي. خو پاکستان دا تورونه ردوي.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ده. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadiwa.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو د پاکستان او اسلام آباد ترمنځ راتاو تریخوالی راوچته دو وروستو په اسلام آباد کې د امریکا په خوانی سفیر ویلیام مایلم وایس اف امریکا دی ریډیو ته ویلي پاکستان به کلم په خپل مفادات باندې سودا ونکړي. د نوموړي سره دغه مرکه د ډیورډیو همکار افتخار حسین کړی دا تاسو ته وړاندې کوو.
د تیرې نه پرواز د امریکا دفاع وزیر خاغلی جیم میتس د فوزی چارو کمیټې ته ویل امریکا غواړي چې پاکستان له افغانستان کې د امریکا امداد لپاره یو اخیری موخه ورکړي. وړاندې د دې چې صدر ترامپ اسلام آباد د یاغي ډلو په امداد نور فشار سره مخ کړي. د تیر سمو دی راهسه د واشنگتن او اسلام آباد اړیکی د تاوتریخوالي ښکار دي او چارواکي په افغانستان کې د پاکستان پر رول پښتنه کوي، خو بیا پاکستانی چارواکي دریز لري چې امریکا افغانستان کې د خپل ناکامو پړه په پاکستان اچول غواړي. ویلیام برانټ میلام چې د امریکا په خوانی صدر بل کلینټن په دور کې د پاکستان لپاره سفیر پاتې شوی او اوس واشنگتن کې میش سیډنیز ادارې وډرو ویلسن مرکز سرکار کوي، وايي پاکستان له بعد د حقانیانو او نور افغان طالبانو مخنی ولوي.
Okay, you've got one more chance to cooperate with us.
Yes.
And if we still see the Haqqani network.
سره به چې جنرال میتس د کانګرس فوزی چارو کمیټې ته ویل پاکستان له بعد حقانیانو لار نیول وی او دوی سره سم نور افغان طالبان به هم د خپل خوانه افغانستان ته آزاد تګ راتګ نمنې کول وی. کوچری پاکستان دې نمنې نشو نو موږ خپل تګلار بیا بدلو او په پاکستان به فشار زیاتو، خو دغه فشار به سوي د دې اندازې لا چاته نشته. سو ورځې وړاندې د امریکا دفاع وزیر هند او بیا افغانستان ته دوره وکړه او منځ کې پاکستان یې نظر اندازه کړ، خو اوس خاغلی جیم میتس وایي زر به اسلام آباد ته ځي. دغه دوره به کله وي دا لا معلومه نه ده. د جنرال میتس پاکستان لا د اخري موقع ورکولو خبره به راتلونکي کې څه ګټه یا نقصان ولري. د دې په ځواب کې پخوانی ډیپلوماټ ویلیام میلام د وایس اف امریکا ډیو ریډیو همکار افتخار حسین ته وایي
One of the unknowns that you and I are dealing with here is that we don't really know what's in the president's mind or in
یو خبره چې چاته نه د معلومه هغه دا د صدر ترامپ او د جنرال میتس د ارادو د دینه سوک نه دی خبر، او دا چې د دوی د دې خبرې څه مطلب دی. کوم افغانستان کې نور هم لسکاله ایساری ګو نو بیا براله پاکستان سخت فشار لاندې کول وی، ځکه چې افغانستان کې زمونږ ګټه د پاکستان د کومکو همکارۍ نه علاوه گرانی دی، او کو چرې مونږ دغل تلکسات لپاره یو سو کارون لپاره ایساری نو دا بیا بدله خبره ده. خدا اخیری خبره ګورې د انتظامیه د پام نه د ورزیدلې. د امریکا سینټ تا یو بل اورونه کې د امریکا د فوز مشر جان چیف اف سټاف جنرال ډنفرد ویل پاکستانی استخباراتي اداره آی اس آی وسلوالو سره اړیکی لري، خو بیا پاکستان دا تورن رد کړی او د پاکستان د فوز خبری سانګې آی اس پی آر ویان میجر جنرال آصف غفور وای د نړۍ هر استخباراتي اداره وسلوالو سره رابطه کی وی او رابطه او تعلق کې فرق دی. واشنگتن ته په دوره د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وای پاکستان د امریکا افغانستان لپاره نوې پالیسۍ کې د هند رول په اړه فکر وړي، او د واشنگتن سویلي آسیا لپاره د نوې تګلارې اعلان سره د امریکا او پاکستان تعلق په یو نوې ډګر روان شوی. خو سړنکار او ډیپلوماټ ویلیام میلام بیا ټرمپ انتظامیه د هند پتا استعمالولو سره متفق نه ښکاري. دی وایي پاکستان همیشه له هند خپل دښمن ګڼلې او پاکستان په سکانې کولو لپاره د هند نه کار اغستل به اوخیارتیا خبره نه وي.
Threatened in some to in some way employ India to put pressure on Pakistan. That is so counterproductive I can't describe it.
دیوای صدر چې د افغان پالیسۍ اعلان په محل پاکستان له دړکی ورکولی او پاکستان باندې فشار راوستو لپاره د هند ذکر کوو، نو زما په اندازا دا خبره بغټه اون لري، ځکه چې پاکستان هند خپل دښمن ګڼي. په داسې حال به هند پاکستان په سکانی کړي. د پاکستانی خارجه وزیر خواجه آصف واشنگتن تر دورې په اړه خاغلی ویلیام میلام نظر لري پاکستان امریکا سره په تعلق کې خپل ګټه لټي، او د دې دورې نه د دې توقع نشته، ځکه چې پاکستان ټوله پالیسی د هند نه غیر چاپیر تاویږي او هند دوی خپل دښمن ګڼي او پاکستان دا چلن بوي چې بدل کی. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه کو امریکا او پاکستان یو بل سره رضا نشول، نو کې دي شي چې ترامپ انتظامیا په پاکستان کې ډرون بریدونو له نور زور ورکی، او کې دي شي چې د پاکستان ناتو ائتلاف بیرته د ملګری حیثیت هم ختم کی. د دې خبرې تایید جنرال میتس کانګرس تخپل اورونه کې هم کړي، خو بیا پاکستان په خوانی سفیر ویلیام میلام وای د پاکستان او امریکا د اویا کالو په تعلق کې عمر له پاکستان د خپل خوخه کومک کړي او د غټو پابندو باوجود یې هم گزاره شوی، او بل دا چې امریکا کو سه هم یو ډیر غټ مضبوط اقتصادي طاقت دی، پاکستان یې د منګول د لاندې نه دی راغلی.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی ملګرو ملتونو په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ پوځي ائتلاف په خپل تور فهرست کې شامل کړی دی. ملګرو ملتونو په خپل رپورت کې ویلي چې د سعودي ائتلاف په یمن کې په هوایی حملو کې په سونو ماشومان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ یو شمېر نورې د یمن فوز او د غلطه د القاعده ډلې او نور وسلوالې ډلې هم په دغه تور فهرست کې شامل شوي دي. تفصيلات او د ډیور رادیو همکاري ماو جلیل په ریپورت کې.
ملګرو ملتونو د زیارت په ورځ په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ پوځي ائتلاف د ملکی وګړو په ځانګړي توګه د ماشومانو د وژلو په دلیل د دې سازمان نوم په تور فهرست کې شامل کړی دی. رائټر خبری اداره وایي د حوثي یاغیانو نمونه چې ایران یې ملاتړ کوي، د یمن حکومتي ځواکونه، د یمن د حکومت پلوه ملیشیا ډلې او د عربستان په شبا جزیره کې د القاعده ډله هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل کړي شوې دي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې راغلي د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي د کوششونو سره سره د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ ائتلاف د حملو په نتیجه کې په یمن کې شپږ سوه درې اتیا ماشومان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف د کال 2015 په مارچ میاشت کې د حوثي یاغیانو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي وو. د ملګرو ملتونو رپورټ چې رائټر ایجنسۍ ته په لاس ورغلی وایي حوثي یاغیان هم په کال 2016 کې په یمن کې څلور سوه څوارلس ماشومانو د وژلو او ژوبل کولو ذمهوار دي. دا رپورټ د زیارت پر ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګټریس لخوا د امنیت شورا ته ورکړل شوی دی. په رپورټ کې راغلي چې په 2016 کال کې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف په یمن کې په ښوونځیو او روغتونونو باندې اته دیرش حملې کړې دي. خو په رپورټ کې دا هم ذکر شوی چې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف په سیر یو شمېر سیالو ډلو په یمن کې داسې اقدامات هم کړي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې مخنیوي وشي. په جګړه کې نورو ښکېلو ډلو دا ډول اقدام نه دی کړی. د ملګرو ملتونو رپورټ هغه ډلې چې په تور لیست کې شاملوي د هغوی پر ضد کوم اقدام نه کوي او یوازې د هغوی ګامونه له شرمه ډکې بولي او د هغوی نه غوښتنه کوي چې د ملکی وګړو په ځانګړي توګه د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د یمن په جګړه کې د ماشومانو په ګډون څه د پاسه لس زره ملکی وګړي وژل شوي دي او دغه جګړې د عربي نړۍ دغه ناداره هیواد د قحط سره مخامخ کړي دي. مرستندوی ادارو د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف نه غوښتي چې د حوثي شیعه مذهبه یاغیانو پر ضد حملې ودروي چې دوی د خلکو سره لومړنۍ مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د 2019 کال د مې په 15 نیټه ویلي وو د یمن د خلکو یو نسل د لوګي سره لاس او ګریوان دي او نړیواله ټولنه باید د هغوی د ژغورولو لپاره اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هم اهنګۍ دفتر ویلي چې د یمن 3.8 میلیونه آبادی بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو دا هم ویلي چې په یمن کې شاوخوا 2.2 میلیونه ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي. د دې ترڅنګ د یمن 4.5 میلیونه وګړي د سکلو صفا اوبو د کمی سره مخامخ دي. حوثي یاغیانو کال 2014 کې د یمن پایتخت سنا نیولې وو. د شام د جګړې برعکس د یمن جګړه گاونډي هوادونو ته د یمنی مهاجرو د تک سبب نه ده شوی. هم په دې دلیل د یمن شخړه د نړۍ د خبرونو سرلیک نه جوړوي.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ په اړه باندې ویل کیږي چارواکي وایي چې دا سې امکان دی چې راتلونکي هفته به د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د ایران سره شوی جوهري لوزنامه نامنظور کړي. په دغه کې به بیا دوه میاشتې وخت وي چې کانګرس دغه فیصله منی او که دغه خلاف خپل فیصله ورکوي. د دې ترڅنګ ایران د نړۍ د شپږ وتلي هیوادونو چا سره چې دغه جوهري لوزنامه شوی وه د هغوی سره په خپل لانجمن بلیسټیک میزایل باندې د خبرو اترو وړاندیز هم کړی دی. په ایران باندې دا نیوکې کیږي چې ګنې دوی د دغه جوهري لوزنامې سرغړونه کوي چې خپل بلیسټیک میزایلي پروګرام مخ په وړاندې بوزي. خو ایران وایي دا دوی د خپل ملک د حفاظت لپاره دی او د چا په ضد نه دی. تفصيلات اورو د وایس اف امریکا په ریپورت کې د زاید خټک نه.
رایټرز نومي خبري ادارې خپل راپور کې لیکلي چې ایران د نړۍ شپږ طاقتونو ته تجویز وړاندې کړې چې په امکاني توګه د ایران بیرسټیک میزایلو پروګرام په اړه خبرو اترو ته تیار دي. تهران تکرار سره عزم څرګند کړي چې خپل دفاعي میزایلي نظام به جوړوي هر څه که غربي ملکونو لخوا په دغه لړ کې په ایران باندې سختې نیوکې کیږي. واشنگتن وایي د ایران دا ګام د کال 2015 د هغه نوکلیایي لوزنامې سرغړونه ده چې ایران د نړۍ شپږ طاقتونو سره کړې وه. رایټرز نومي خبري ادارې خپل راپور کې ویلي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا دغه تړون نه د وتلو د ډکو وروستو ایران د میزایلو پروګرام په اړه شپږ طاقتونو سره خبرو اترو امکانات څرګند کړي. رایټرز د یو نامعلومه سرچینې له قوله وایي دغه لړ کې لومړۍ خبرې اترې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په ترڅ کې شوي. امریکایي او غربي چارواکي دا پخلی نه کوي ګنی دغه لړ کې کومې خبرې اترې د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن او د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ترمنځ شوي وي. د ایران خارجه وزارت ویاند بهرام قاسمی جمعې په ورځ ویلي د تهران بالستیک میزایل پروګرام د دفاعي مقاصدو لپاره دی او دغه لړ کې کومې خبرې اترې نشي کېدی. د ایران لخوا د بالستیک میزایل په حقله کومو خبرو اترو وړاندیز په حقله د امریکا خارجه وزارت د سویلو نه انکار کړی خو وایي واشنگتن پوخ عزم لري چې د ایران لخوا امریکا د امریکا اتحادیانو یا سیمه ایز امنیت ته کوم قسمه خطر چې پکې بالستیک میزایل پروګرام هم شامل دی ځواب ویلی شي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماخام د شپګونه د شپې دولس او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږی د سو میاشتونو دغه ګونګوسی روان دي چې پاکستان کې چې کوم کلادم ډلې دي تندره وډلې دي هغه په سیاسي بهیر کې ور شاملېږي. دا خبر اوس د پاکستان فوز هم منلې ده خو ناقدین وایي چې جمهوری عمل کې برخه اخیستل دار شاه حق دی خو باید چې کلادم ډلې یا هغه تنظیمونه چې په هغوی باندې د هغوی مشران په یو شمېر ترګری په پیخو کې په هغوی باندې تورونه دي هغه که سیاسي بهیر کې راګډیږي نو په کار داره چې د خپل تندرو و نظریاتو خورولو نه ډډه وکړي او دغې نه لاس واخلي. تفصیل پیا ورو د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان په رپورټ کې.
د پاکستان پوز هم د حکومت لخوا کلدم تندره و ډلو سیاسي بهیر ته راوستلو دپاره لارو چارو پیل کېدو پخلی کړی دی خو ناقدین وایي چې جمهوري عمل کې برخه اخیستل د هر شاه حق دی خو باید چې لا قانونه ډلو کې شامل هغه مشران سیاسي بهیر ته را نه شي څوک چې تندره و نظریات خوروي. د پوز ویان میجر جنرل آصف غفور هم دا منلی دی د حکومت لخوا دا عمل پیل شوی دی او مقصد یې دا دی چې داسې تنظیمونه هم په ټولنه کې مثبت کردار ولوبوي.
اس کے اوپر کچھ بات چیت کرنے شروع کیا کہ ان کو کس طریقے سے ہم مین اسٹریم جو ہے وہ کیا جائے تاکہ وہ ایک کنسٹرکٹیو کنٹریبیوشن کر سکیں. اب اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے آنے والا وقت بتائے گا جس پہ حکومت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی.
دا کلدم تندرا وڈلو پر سیاسی بہیر کے شامل اول منصوبے رستو دا ملی مسلم لیگ پنامہ پخوانے وزیر اعظم نواز شریف دا ناہلہ کے دو رستو ہلکا یوسل شل زمینی ټاکنو کې برخه اغستل دغه غنګوسو ته ود ورکوي او اوس د پوز ویان ادارې د دغه ډلو سیاسي عمل ته راوستلو په خله یوزل بیا د باز کرم کړي دي چایا د دغه ډلو سیاسي میدان کې فعال کردار به سیاست ته توندره و نظریات خبرانه ولي. په دې حقله په پیښور پوهنتون کې انسټیټیوټ اف کانفلیکټ اینڈ پیس اسٹڈیز مشر جمیل چترالی وای د پاکستان قانون کې دغه شان څخه دغه نشته چې داسې تنظیمونه د سیاست نه ودروي او په کار ته انتخاباتو کمیسون قانون کې ترمن وشي چې دغه توندره و ډلو سیاسي کردار مخ ونیسي. جمیل چترالی دا خبره هم کوي چې دغه سیاسي ګوندونو سارنه هم په کار ده چې دغه توندره و ډلو په مرستو انتخابات ګټي.
خو بیا هم پدې کې چې کم تنظیم یا دغه یو عہدیدار یا یو رکن باندې د بین الاقوامی پابندو یا کامی قوانین طرف نه پابندی وي نو هغه تنظیم الی رجسٹر کول پکار دي چې هغه کسان د خپل د ارګنایزیشنل سټرکچر نو باسي یا هغه خلک هغه ائیډیالایز کین نه دا خو قانوني ترامیم پکار دي. بلخوا سماجی توګه باندې د دې د لپاره چې کم خلک مین سټریم پالیټکس دي هغه سیاسي پارټول په کار دي چې د دې سره کدی الحاق کوي نو چې الیکشن کمیشن په هغه باندې هم نظر وساتي. لکه فار ایگزامپل ک اوس نن ملي مسلم لیگ رجسٹر نشي د دې وجه نه چې جماعت الدعوة باندې بین الاقوامي پابندې دي، خو سبال هغه په لاهور کې په یو بل الیکشن کې د مسلم لیگ نون حمایت اعلان وکړي، نو آیا مسلم لیگ نون باندې بیا پابندی نه پکار؟
د روانو چارو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي سیاست کول د هر تن حق دی، خو سوال راپورته کوي هغه تندره ولا قانون ډلې چې لاسونه د پاکستان اولس او د پوس په وینو سره دي، نو آیا د سیاسي بهیر ته راتلو سره به دا غوي دغه جرمونه او بخلی شي؟
دې کې کوم خلک انوالو وي او یو کس واضح جرم کې شامل دی، قتل کې شامل دی، ټیررزم کې شامل دی، نو آیا هغه بس معاف شول چې خلک وجل دي؟ هغه خلک سره بس قانوني څه دغه کیږي؟ چلکه تاسو دا لس کسان دوه کسان دا ماشومان دا لوی دا پوجیان دا سیویلین وجلی دي، هغه خلکو سره بس څنګه دا اب بلیږي تي او کو نه هغه معاف شول چې بس بل دالی چې هغه بدا کلیئر کٹ دا وای چې دای او وسله وګرځولا آی بدا اعلان کوي چې او موږ اوس انتها پسند دي خو اوس موږ انټولرنس کو اوس موږ فرقه وارانه فسادات دي خو ته نه ځو.
د ملي مسلم لیگ چې د جماعت د و یو سیاسي څنګه ده د مشر حافظ سید دی وخت نظر بندي جون تیروي امریکای په دوی د یو کروڑ ډالر انعام هم اعلان کړی دی. په حافظ سید کال 2008 ممبئی تر خګر بریدونو تورونه هم دي، په کوم کې نږدې یو سل شپږ شپېته تنان وژل شوي وو. پاکستان کې د نوړاند هم داسې شوي دي چې هغه تنظیمونو په سیاست کې کامیابی ترلاسه کړې ده چې تشدد به یې خورولو، لکه چې سپای صاحب نومي تنظیم. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
اوس باندې کوي داریا چې د واشنگتن نظر سرګندوي.
د ستمبر په اخیری ورځو کې د فلسطین په غزا سیمه کې د حماس حکومت د خپلې حکمرانی ادارې د ماتولو او د فلسطین اختیاراتي ادارې ته دغلت د مکمل ذمہوارو په خپل اوګو د اخیستو د اجازه ورکولو اعلان وکړو. حماس خپل رقیب سیاسي ګوند فتح تنظیم سره په خبرو اترو کولو هم رضامندی ښکاره کړې ده او په غزا او قبلی د غاړه کې په عامو انتخابونو کې دوه هم سلا شوې ده. غزا د فلسطین خود اختیار علاقه ده، کوم چې اسرائیل د کال 1948 په عرب اسرائیل جنگ کې د مصر نه نیولې و. د کال 1990 په نیمای کې اسرائیل د اوسلو د لوزنامې تر مخې د غزا او د قبلی د غاړې علاقې او د دې دفاع او سیول ذمہواره د فلسطین اختیاراتي ادارې ته اوسپارلې، خو د غزا د ځمکو او د سمندري او د فضایي حدودو اختیارات د ځان سره اوساتل. د کال 2008 نه د غزا اختیار حماس سره دی، چاچی میانارا او فتح ډله تر ډیره حده پورې د منځ وستې ده. حماس د خپل قیام د لومبه ورځې نه د اسرائیل خلاف د وسلبند جدوجهد په خپل مقصد روان دی. امریکای او اسرائیل دواړو حماس یو خارجي ترهګر ګوند اعلان کړی دی. په دې سبب اسرائیل او مصر د کال 2008 نه غزا ته د خلکو په ننوتو او د سامان په ننوستو او دغه ځینه د خلکو پر راوتو او د سامان پر راوستو بندیزونه لګولی دي. په غزا کې د حماس د اختیار قائمېدو له سببه فلسطینیان په دوه حصو کې تقسیم شوی دي. په قبلی د غاړه د صدر محمود عباس په مشرۍ کې د فلسطینی اختیاراتي ادارې حکومت قائم دی. تر دې وخت پورې د دې دواړو ګوندونو ترمنځ د روغې جوړې پر لپسې ټول کوششونه ناکامه شوي دي. د فلسطین اختیاراتي ادارې د غزا د علاقې د اختیاراتو سمبالولو لپاره د اکتوبر په 3 تاریخ خپل یو غونډه وکړله. دا په غزا کې د کال 2014 نه پس دا قسم لومړی غونډه ده. د بین الاقوامي خبرو اترو په باب له د وایټ هاوس نماینده جیسن گرین بلاټ ویلي دي چې امریکا په غزا کې د فلسطینی اختیاراتي ادارې د ذمہوارو ترلاسه کولو لپاره په کېدونکو کوششونو ډیره خوشاله ده. دا هم ویلي دي چې موږ د دغه سیمې حالات ټینګ د نظر لاندې ساتو. د اسرائیل فلسطینی اختیاراتی ادارې او بین الاقوامی امداد ورکونکو ته هم په کلکه سره ویلي دي چې په غزه کې د انساني خواخوږۍ د حالاتو ښه کولو کوششونه وکړي. امریکا دا خبره په کلکه سره کوي چې دغه سیمه کې چې د فلسطینیانو کم حکومت هم جوړ وي، هغه د لازمن ځان د شر شدت نه لرې ساتي، اسرائیل دی تسلیم کی او زړې لوزنامې دی اومني، کمی چې د فریقینو ترمنځ د امنناکو خبرو اترو کېدو په لړ کې شوي دي.